سو په سلور ورونی کې سلور پینځوس منډه ورکړي. په دې لوبه کې کلکتی لوبډلې د یو سل اتیا منډو هدف ټاکلی و. ګجرات د دریو وکیټو په تاوان سره په اتلسمه ور کې هدف پوره کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا آیرلندي جش لیټل ته ورکړل شوه. د ویل ده چې د دې سالي تر ګټلو وروسته ګجرات لوبډله د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېد. له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په اړه د یو شمېر فعالانو په تیره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره مهاله د دغه حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه ویلي، د دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول سي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته سوی غنیمت وشمیرل سي. ځینو افغانانو نه نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې پریږدېږدې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې خپلې زده کړې وکړي او ښځو ته په دولتي ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل سي. تر اوسه طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو استازي د دوحې نړیوالې غونډې ته نه دي بلل سوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر پلازمینه دوحه کې سبا دوشنبه پیلېږي او سه شنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امنی محمد مخکې ویلي و چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په اړه په دې غونډه کې
مونږ د ازادۍ له راډیو نه اوري. د تخنیکی ستونزو له امله نه شو کولای چې د ازادۍ راډیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ راډیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د آزادۍ رادیو نه اورئ.
د افغانستان لپاره د ایران سلامونه. لس بجې شوې. په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د آزادۍ مل مخ پرونی اوریدلای شئ. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه. افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی ویلی د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړی استازی دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي ښاغلي قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر عالم خان یاسین قلیف سره په کتنه کې کړي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر ویلي د دوهې دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي، دې کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوي وو، د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دې رها شو.
ښاغلی تخاري وایي تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2200 کسان خوشي شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په دې باب د کندهار په خورندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغو مراسمو ته ویلي د ګازو دغه صادرات به د 1300 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان لاری پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوی په لومړی ګام کې د غازو 50 محمولې د سپین بولدک لاری پاکستان ته ولېږدول شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي 198,000 نورو ماشومانو ته بیا هیڅ واکسین نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپلو ماشومانو واکسین ورکوي یا هم دویم او دریم ستنه یا ډوزونه واکسین ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتېدلي پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکو الوتکو له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 14,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ګران مینوالو سلامونه می ومني. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او په دې هیله چې د کوچنی اختر مبارک ورځ مو په خیر او خوشی سره چیرې کړی وي. د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان وړاندې کوم. پدرمون اوریدونکو، په تیر اونۍ کې ستاسو لخوا موږ ته د ورکوسو او یا پیدا شویو کسانو په باب زیات پیغامونه نه را رسیدلي. شای هم علت یې دا و چې د اختر په مبارک ورځو کې د خپلوانو او دوستانو کورونو ته په تګ راتک او یا هم د اختر د نورو مراسمو په تجلیل باندې مصروفه واست. په هر صورت هغه ګران اوریدونکي چې تل زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغامونه څو څو ځله ورته خپاره کړو، نو موږ په دې هفته کې د اکثر اوریدونکو دغه غوښتنې په نظر کې نیولي او د هغوی پیغامونه ورته په تکرار خپرو. البته په دې هیله چې د دوی خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي. او په همدې امید لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تحت تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم لیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني هم دردی لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش میرا وای ما 0 8 8 4 3 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیر 0 9 0 5 9 9 اتصالات میرا تبیه موائی ما واتساپ پشتا دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تبیه 0 8 8 9 10. نو روشن هم در توایم 0 9 0 5 9 9. اتصالش میره تا بیه وایم چه در پالش میره در هم زنگ و حلوشی هم واتساب تا میسج کوله چه نکسونه کده چه پا کاری ورته ور لیگم 0 8 8 9 0 3 3 5. لتاسه هو د ازادي رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر درنشت هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویه 3 1 5 9 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره موږ کور ته راوستي او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 0 4 6 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 4 6 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی. خپل کوښنۍ دې تسلیم کراسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
درنو دوستانو په دې هیله چې تاسو کم خپل او عزیز په دې پیدا شوی کسانو کې وي اوس به هم د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکوسو دوستانو په لټه کې دي. خو په سر کې ستاسو پاملرنه د یو اورېدونکي یوې مهمې خبرتیا ته را اړوم چې موږ ته یې د واتس اپ له لارې رالېږلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر خان کو جوڑے اس بخیر اس داوزوان کو نامہ دے پیروز ولاد جمعہ گل دے کنا محمد عمر دے موٹر دے زوزن پر گردنہ چ پسوی دے دے بالا مرغا دے لسوالی پسہ کی دے خپل شیت سوی دے او سنا سنور شیدانم صدل تے صفخانہ کی دے داوزوان بجے کی دغه تذکرہ دے ہرات ولایت تذکرہ لری کار چ کی پیجنی یا معلومات ورتس اچ پر دغه نمبر زمر سر معلومات وکي پیلان جسد د بالا مرغا ولسوالۍ په عمومي شپخانه کې دی. سمون دی الله تعالی مو سجور سیمنه.
ګران اوریدونکو دغه ورور خپل د ټلیفون شمیره نه ده یاد کړی خو زه د هغه د واتس اپ شمیره تاسو ته په خپل وایم 0092 0 6 0 5 4 6 8 5. شمیره بیا تکراروم چې دا البته د افغانستان شمیره ده
تقریباً مرکه پہاڑ کمور معلومات لري مشتدي په دغه شنو ژوند وي د بي سي شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانو 0 8 0 5 8 2 2 5 دا په بي سي شماره ده او بل شماره ته پیلانه وو 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ورځ چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
آزادی ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږې نواره د کلي تماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دی زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره باندې تماس ونیسئ. 0-2-8-5-3-0-0-2-3 دا یې څاله شماره ده. او بله شماره ده 0-0-5-0-3-0-8-2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی، د ډېر وخت تصور کې د نو لوس کال سره کورونا درک دی، د جمعه خان کا زوی دی، د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په اکړه معلومات لري، ولې تی باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په اکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپل زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. ازما لمبر د سیم 0-3-0-8-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- اته صفر یو ډبل زیرو یو اوه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد پیغام د نشریدو پیل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده، او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1. والسلام با احترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولا نومیږي، د نایز الله زوی د پینجن مسجد د زابل ولایت ته تفرد ولسوالۍ د راګې د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په قدیمیانه او په رنګ غنمرنګ لهجه یې څه کېږي. د مدرسې طالب دی. یو کال کېږي چې له خپل کور څخه نه درک دی. لکه هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې او بهر کې یا معلومات لري او د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه یو دېرش 0 اویا 2 اتیا 2 سوه دوه اویا 3 څلوېښت 0 اویا 2 سوه اته اتیا 0 اوه سوه نه نوي. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه یو دېرش.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 9 سوه 1 نوي 0 اته. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د چې شبه یاست جام پر دیم د هلمند د پیغام پر زم زمر یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کاظی دی یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون کې شمېره اړیکه ونیسي په ټلیفون کې شمېره ده 01 08 02 03 04 یو ګل شمېره باندې 01 05 02 03 20 15 02 شمېرې سره بیا تکراروم 01 08 02 03 04
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکا د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق لاسه کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دې ما سره تماس ونیسي 0022 41 1 اویا. شمیره یې زل بیا تکراروم 0022 41 1 اویا. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درکه دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درکه دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل راسره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم 0022 41 1 اویا. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 08 05 02 15 1 نو دا پیغام که چیرې زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سوالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهی د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسی 0 08 03 05 بل شماره اتصالات خام هم 0 08 50 09 30. روشن سے محترم تاسو نم دا هله دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کال عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي، تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی، 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي، 0 درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم، 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کده خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک زده پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم، 0 4 5 1 واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو قدرو به وي، اختر محمد نومېږي، د نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دې حال ور، 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه، د امین الله کاظوي دي، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دي. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 0 1 9 5 9 0 8 2 1 5 1 9 د بیسیم شمېره ده، 0 0 1 0 2 5 9 میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري، او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شیرین باد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی، دا 9 کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني، یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و، او په ټیپاپ سره مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي، 0 501 6202 415، شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 0 3 1 6 8 2 1. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، دا 4 میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي، 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکراروم شمیره، 0 1 8 1 4 4 5 9 4. والسلام.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، 0 1 8 9 5 3 5 4 5 0. بله سلام لمبر دی، 0 1 8 5 4 1 0 1 8 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای کمان ښه وخت.
درنو اورېدونکو، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو ماشين شميره د همدی پروګرام په اخر کې درته اعلانوو، او تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لارې هم خپل پیغامونه مشتراک ولېږئ. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان مختمو ګرونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
آزادی ملما احمد شاه پاتون د ازادي ملما پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
د ازادي راډیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي، ځکه چې مادیاتو اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کېږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم، یا مثلا متر ملمیږي، ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېر شو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، اوس خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بېخي نه دی ورپام، کتاب بېخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا غ معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کېږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلې یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دل خراشه خبر د ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت دی، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. دا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم، زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخم خمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوی د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم داسې. یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات شي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره د یو سره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي نو د عادت یې کېږي دې څخه، ځکه خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې پتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکښې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان ترې اندازې پرې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستی او د لس دقیقې پوره کړلې، که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده لس دقیقې پوره شوې، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله، یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنوني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چیرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، زما به د ځانه سره چې دغه لست کې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کیږي دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته چې دا زموږ لپاره مهم دی، کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو. انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو، کتاب لولو. دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم. زما دپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي؟ دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړی کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته، د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې راپیدا کړی دی، هغه وږه یا تلوسه چې په موږ کتاب راپیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیز رسنۍ کې هم مصروف اوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف اوسم، هغه نه خرابېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه یې ورکړې.
ډېر مننه. جالب ټکی وه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلما پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بېلابېلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتون میلما دی. پاتون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې، په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي؟ یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې ښایي هغه شکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې ښایي هغسې د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هېڅکله، زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې کورنۍ د احتیاط برخه نشي پیاوړې کولای. د ماشومانو د مطالعې لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د رشدول لپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر شهرونو پورې محدود دي، تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده. یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو، کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو. فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې داسې کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي، د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه دا مقصد یم، هلته دا ما خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روانه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهم وړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي، او په کور کتابونه ولري، رای وړي، کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه را وړي، کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت چې دی د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه، هغه په یو قسم جبر باندې وایي. حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلی شي، چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي، څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق یې خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا، او چې نه لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دوی وایي چې ورور تا ته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه هغه خو بیخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند در باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې دپاره چې زموږ نس مري، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نه شي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې، خو ته آرام خوب نه شې رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی شو. مطالعه زموږ شارع اخلاق را کوي، مطالعه موږ مذهبي لار را تشي.